د حقوق څخه یو دا دی چې موږ د خپل اولاد صحت ته متوجه اوسو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو پیغمبر فرمایي چې ډیر قوي نعمت سترګې دی. د سترګې توجه لپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجه به همیش ورسره وو، حتی په سفر کې د مبارک د بالښت لاندې به وو. بل ځای کې حدیث شریف کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې شیان د سترګې د قوت وسیله ګرځي: یو قرآن عظیم شان، دویم ښایسته طبیعت روانی و به شینوالی، دریم ښایست، یعنی په مجموع کې دغه ښایست په طبیعت کې دی. د دغې حدیث شریف د فرمان په اساس موږ او تاسې باید کوشش وکړو هغه موارد چې موږ د ماشومانو د سترګو د تقویې او یا د معالجې سبب ګرځي هغه کار وکړو. الحمدلله افغانستان طبیعت داسې دی چې موږ هر چیرې دا معمول ته رسېدلی شو، هغه سیزایو ته ماشومان د خپل موږ بوزو چې شنه باغونه ولري، شنه منظرې ولري، رواني اوبه اوسي، ګلان اوسي. که چیرې خدای نخواسته کوم مشکل وو او په دې مواردو باندې نه حل کېده، نو بیا وایي موږ وظیفه دا دی چې طبیب څخه مراجعه وکړو او هغه د ماشوم د سترګو مشکل باید حل کړو.
دا چې مور او پلار څنګه په دې وپوهېږي چې ماشوم د سترګو مشکل لري او څه ډول عینکې ورته واخلي، په دې هکله مو د سترګو له ډاکټر مرتضی احمدي سره مرکه کړې. په پیل کې د هغو ماشومانو شمېر راته وایي چې هره ورځ دوی ته د سترګو د ستونزو له وجې ورځي.
په مجموع کې زموږ په ملک کې دغه پرابلمونه ډېر دي. لغه جملې نه د سترګو پرابلمونه دي. اول پرابلمونه کانجنیټل یا هغه ماشومان دي چې ماشوم کله چې پیدا کیږي د سترګو تکلیف ورسره وي، نو هغه ګرځي هغه دورې ته چې د نسای ولیدي ډاکټر صاحبان ورته دوا ورکوي، دوا توصیه کوي. بعضې امراض شته، بعضې داسې خبرې شته چې کله چې هغوی دوا اخلي په د حمل په وخت کې د ماشوم د سترګو په پردو باندې تاثیر کوي. یعنی ماشوم د پیدایښت نه سترګې یا مشکل لري یا پرده لري، یو دا برخه ده. زموږ د محیط برخه ده چې بعضې والدین داسې خاص کوشش خپل د ماشومانو د دید لپاره نه لري. له اطرافو نه چې موږ ته مریضان راځي اکثرا توجه نشته. بعضې امراض پکې ډېر دي، نصافت نه مراته کېږي. تقریبا روزانه سلو نه تر یو نیم سل مریضان شمان مکترازی شفقانیت
اتل سترګو مشکل لري
چې سترګو مشکل لري. مله
بیا دوی ته سره ولته دوی کوي، آیا دوی ته ټول ته عینکه ورکوي که پرته له عینکه هم علاج لري؟
دوه رقمه اوس تداوی دی: یو د محافظتي عینکه لپاره موږ هغه د یو د تداوی لپاره عینکه په مجموع کې کچې ته موږ ورکو محافظتي، یو د مار لپاره غوستل کېږي، بل د ګرد او خاک. مل بعضی شعاعات دي چې بعضی مشمان کمپیوټر سره کار لري، په بعضی مکتوبو کې هغه ته ورکو، او بل بخش د تداوی بخشونه دي. مشمان اکثر وخت سردرد وی بس په کورو کې نه معلومیږي، هغه ته خود سرانه دوا ورکوي، پرستامول ورکوي، دا ورکوي چې اصلي علت یا دي کمو دي دي یا ډیرو دي دي. چې ماشومان اکثرا مشکل لري ته مکتب په وخت کې تخته او تسې نه معلومیږي، یا استاد چې کوم تخته باندې لیکي یا ورته وای، چون دوی قدرت دي نه لري چې هغه ویني. هغه خپل والدین ته مثال کوي نه چې موږ دا یا لیدای شو چون نه پیږي، هغه ته د څه هغه ورکول شو نه دا بلان موږ ته چرازی یا نه کې ورکو د لری لپاره یا د نږدې لپاره او یا د سردرد لپاره.
کورنۍ څنګه په دې پیږي چې د دوی ماشوم د سترګو مشکل لري دا باید ډاکټر ته یوسي؟
اکثرا اصول په بعضی ممالو کې کې انداز چې فامیلی میډیسن لري هغه ژوند په حواله کې په اوایل کې هغه کتل کیږي، هغه معاینه کیږي، هغه ګوري چې څه مشکل لري. نو دلته په افغانستان کې معمولا هم موږ والدین سواد نظر لکه هم داسې خاص اغل لري، اقتصاد هم ډېر رول لري د کې چې باید ماشومان راوړي که یاران وړي. نو معمولا بعضی مشکلات شته. مخکې له مکتب نه خپله ماشوم بعضی غیر نارمل حرکات ځان نه ښیي چې که چېرته مور پلار یا والدین ورته لږ متوجه شي هغه پوهیږي چې دا د سترګو مشکل لري. پاتې شو د پس له مکتبه اصول دا ده چې مخکې له دې نه چې مکتبونه اول صنف یا دویم صنف یا ابتدایي صنفونه شروع کیږي، له دولت لخوا نه باید یو سکول سکرینینګ شي. یعنی ټول ماشومان د سترګو له نظره باید وکتل شي، وګوري چې کوم مشکل لري که نه لري، هغه بیا په معاینه کې معلومیږي. پس له اوو کلونه بیا ماشوم داسې اظهار کوی شي، ویلی شي چې یا زه مشکل د سترګو لرم یا نه لرم، هغه اظهارېږي. بله موضوع په د ژوند په اوایل کې د سترګو کوږوالی ده. کله چې سترګه کوږ شي هغه ورو ورو دید له منځه ځي. معمولا والدین باید دغه ماشومان مخکې له دوه کلنوی نه یا درې کلنوی نه چون دغه وخت ډیر مونږ ته زر وخت د تر وکلنې پورې چې مونږ کوي شو دغه ماشومان ته آینه کې وخت او بهترین تداوی د دوی لپاره آینه کې دي.
بله، کچری کورنۍ ماشومان ته پاملرنه ونکړي او دوی ډاکټر ته یونسی، دا به څومره خطرناک کېدلی شي؟
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټوله ټولنه به دنه متضرر شي، ځکه چې کچیرته یو ماشوم ناسالم لوی شو، هغه سترګې نه ویني، صحیح تحصیل کوای نه شي، صحیح زده کړه کوای نه شي، هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
که په آخر کې درته وایي چې د تاسو پیغام به کورنیو ته څه یي چې د ماشومانو سترګې څه ډول وساتي چې له سی مشکلاتو سره مخ نیسي، مثلا نوکتی ز شیانونه نور نه
سترګه دوه دانې دي، داسې لکه غاښو غوندې دوه درې دانې نه دي چې یو یو باسې بلې به هغه پاتې شي. څه شپې نوکري هم تقریبا یوولس مریضان ما عملیات کړي، دا د والدینو د غیر توجهي نه. باید دا جاریه شیان قاشقه لکه پنجه لکه ماشومان چې یو بل باندې وار کوي گزار کوي دغه شیانو ته ډېر محافظت وي. کله چې بیا کار وشي بیا دلته مور راځي جاړي، بیا هغه وخت کې داسې فایده نه لري، مجبور یې چې پښیمانه یې. نو مخکې له مخکې نه د والدینو ماته یما توصیه دا ده چې د خپل د ماشومانو د سترګو په ساتنه کې ډېر کوشش وشي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
تاسې نه ډېره مننه.
درنو دوستانو، د سترګو د ډاکټرانو په وینا کې چې د تاسو ماشومان د سترګو ستونزه ولري، نو ژر تر ژره ډاکټر ته ورولي تر څو ټول ژوند په تیاره کې تیر نه کړي. دا وه د ماشومانو د حقونو خپرونه تربیه خې چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونې خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو خپل ماشومان ته کیسې کوي؟
ولا د قصو ویلو د پاره خو موږ یو وخت پدنه لرو چې یو قصې مزدنه دي.
ماشومان ته کیسې ویل د هغوی په ذهن څومره مثبت ګټ لري؟
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې دغه پروزنه کې دومره مثبت غیز لري کده موږ بدن چې خړو ته ضرورت لري.
او ماشوم ته په کوم لهن یا شیوه کیسې باید وشي؟
نو بناء د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقي ویل چې د باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ماته وڅرا بیان.
خو ګوریدونکو، نن د کور کلی په خبرونه کې همدې موضوع ته تم کیږو چې د ماشومان په ذهن کې د کیسو مثبت اغیز څه ده او کومې کیسې باید ماشومان ته وویل شي. د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه او په پای کې د ماشوم د ادبیاتو له یو استاد سره مرکه هم لرو. زه سهار ګل میرزا یم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. ملتیا موکړه.
ګران اوریدونکو، ماشومان ته د کیسو لوستل د هغوی د فکر او مغز د ودې سبب ګرځي. ماشومان ته د کیسو په ویلو سره له دې چې د خپل مور او پلار له غږونو سره بلدیږي، خبرې کول هم زده کوي او کلمې سمې او بشپړې ادا کولی شي. کېدای شي یو شمېر خلک په دې اند وي چې ماشومان خو په هیڅ نه پوهیږي، نو ولې ورته کیسې ووایو؟ حال دا چې د ماشومانو مغزه زده کړې او منلو ته تیار وي. هغوی دا خوښوي چې د خپل مور او پلار غږونه واوري او له چاپیریال سره بلد شي. کیسې او داستانونه هم د ماشومانو د شخصیت په بشپړولو کې ډیره ونډه لري. په نورو هیوادونو کې اکثره کورنۍ دې موضوع ته پام کوي او یو ځانګړی وخت د ماشوم د کیسو لپاره لري، خو په افغانستان کې بیا دا دود کم تر سترګو کیږي. داسې کسان هم شته چې هغوی خپلو ماشومانو ته کیسې نه وایي او ځان ته دلایل هم لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي داسې وایي:
قصو
ویلو د پاره خو موږ بیخي وخت په دنه لرو چې یو قصې مزدن دي زه چې کله د دنیا ته ما سرګ غړول دي په انقلاب کې لوي شوې زم ما قصې بغیر لدنه نشته چې چیرته انتحار شوې چیرته جنگ شوې چیرته مړی شي نو دومره وخت هم نه لرو چې ماشومان سره قصې وکړو دا ټول د دې لپاره د سبب داده چې موږ په خپل ورځنیو چارو کې ډیر ناخوالي ګورو بیا عدالتي غانې دي نو په دې اساس باندې نه نشم کولای قصې ځکه چې په کورنۍ کې زم او د ماشومان عمر د ماشومان عمر په خپل روزمره چارو کې بوخت وي هغه کور په کارونو کې او زه په بیرونی ما